السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د وینې د ټولو وشپیتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینو ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلی چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هر میاشت کې څلور دیرشو ولایتونو ته د وینو له دیرشو زرو زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا یوه نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ او د ژوند لپاره مهمه ده. د سازمان د ګیټس فاونډیشن او د یونیسف په ګډون له مرستندویو مؤسسو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې د دوی په ملاتړ سره د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي دا یقیني کړي چې خوندي او کافي وینه او په ځانګړې توګه په بیړنیو حالتونو کې د لاسرسي وړ ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14مه په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي سکل شل میلیون افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایز د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلې خوانه په کندهار کې د طالبانو امنیه قمانداري د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی دی. تورن ویلي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14مه حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی دی. د اوکراین د دونیتسک سیمه پر بندری خار اودیسه د روسیې د تیر شپې راکټي بریټ شپک کسان وژلي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي، روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. د بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د اوکراین د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه خپل لا پلان شوی کتنه ځنډولې ده. د اوکراین یو جګپړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي تر څو چې د روسیې تر ولکې لاندې د بټۍ څخه د خوندي کتنې ډاډ نه وي ترلاسه شوی، ګروسی به سیمې ته ولاړ نه شي. ګروسی اوکراین ته د سفر پر مهال پرون په کیف کې له چارواکو سره خبرې وکړې او تمه ده چې نن له دې بټۍ څخه کتنه وکړي. خو یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي دي چې د ګروسی سفر به د 2 ساعتونو لپاره وځنډیږي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ټیسټ لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او سیالې لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلادیش لوبډلې په 9 اووروونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې کړې دي. افغانستان په 2019 کال کې له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ورستیو ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي، مواشي وړي دي. داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغلی. په ټولو هغه درو کې نو دغه بیا ډېر قوي سیلابونه راغلي.
د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو او د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندېښنو ته هم کتنه کوو.
مردام دې کاګر جنگو وحیا د جنگو زپیا ده نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه پاملرنه ورته ستا دا ورشتن لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په عین حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څور زرایسي د دې هواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو لامل په کې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیر ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خبره شوی ویلي
بعد مرغه پک کسان شهیدان اته ټپیان ډیر شستوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. بارنګ او پلونه پنځه تیا سربندونه هم ویجاړ شوي. اته سو دوه درش سروي او د یو شمېر کرنیز زمکو حاصلونه او میوالرونکي باغونه له منځه تللي.
د وای سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مرستندوی ادارو ډلې رسیدلي او د سروې ترڅنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوې. خو یو شمېر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ مالی زیانونه ورسېدلي او تر دې دمه وسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي. کورونه یې ویجاړ کړي دي، ځمکې یې وړي دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور یې نړولی دی او شپږ جریبه کرنیزه ځمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله ځمکه
وه.
د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړي، مواشي وړي دي، داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې د نن په عمر کې خوري سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې د سیلابونو راغلي خو دغه دوه درې چې نیش میلی او ګمتا
پاندې هلکه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. د دغه ادارې په ویپاڼه کې خبرداري ورکړل شوې چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په 24 او 25 نیټه ورښتونه وشي او لامل به سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه لستر 25 ملي متر اټکل کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو لامل د افغانستان په درویشت ولایتونو کې لست نمړه شوي وو او تر اتیا نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو لامل نږدې شپږ سوه څلوېښت کورنۍ زیانمنې شوي دي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په دوام لتیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په اوو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په دې اړه راپور مو اورېده. خو اوس سوال پیدا کیږي چې افغانستان ولې په دومره لوړه اندازه د اقلیمي بدلونونو ښکار دی. خاطر پردیس دا پوښتنه د یوې مرکې په سر کې د طبي پیښو له متخصص بشیر دودیال سره مطرح کړي.
سیلابونه متاسفانه لکه د زلزلې ورځې اصف ششانونو د دې په شان یو طبیعي پیښه ده. اما دغه طبیعي پیښې هم په اقلیمو په د بشر په فعالیت پورې مستقیما اړه لري. متاسفانه موږ ګورو چې دا اقلیمي بدلونونه کال په کال هوا تودېږي، د بارانونو وخت تغیر کړی دی، د ورښتونو شکل تغیر کړی دی. هغه وخت به چې وخت کې واوره ورېدله، اوس په هغه وخت کې باران وریږي هسا په داسې وخت کې باران وریږي چې په ډېر پخو کلونو کې هغه وخت باران او ګلۍ نه وه شوي. نو افغانستان کې زلزلې سابقه لري، اما سیلابونه په دغه شکل سره دومره سابقه نه لري. دا سیلابونه فقط په دغو وختونو کې چې دغه متاسفانه شین فرش د افغانستان د ځمکې کم شو، یو شمېر ځنګلونه تباه شول، او د بلې خوانه دغه ورښتونه زیاتره په دغه پسرلي کې چې راځي پخوا به دغه وخت واورې ورېدلې، دا د باران په شکل وي او ډېر پسرلینو بارانونه ډېر شدید وي. فرصت د جذبولو په ځمکه کې نشته ده، او ځنګلونه هم نشته ده چې د دې شدت کم کړي او جذب کړي. نو په دې خاطر زه راځي د سیلاب په شکل.
دودیال صاحب، په دې برخه کې څومره اقدامات شوي دي؟ آیا عامه پوهاوی چې هغه ډول اړتیا وه هغه ډول عامه پوهاوی په دې برخه کې شوی؟
هیڅ عامه پوهاوی نه دی شوی، حتی خلکو ته دومره نه دی ویل شوي چې تاسو د سیلابي سیندونو غاړه کې کورونه مه جوړوئ، حتی دومره نه دی ورته ویل شوي چې دغه موسمي خوړونه تاسو وپېژنئ او د دغه مخیم کې د دغه مسیر کې تاسو کور مه جوړوئ. ګورو موږ تاسو چې څومره کورونه د سیلابي خوړونو په مسیر کې جوړ شوي دي. کله چې سیلاب راشي دا کورونه او دا خلک هم متضرر شي، او دا چې نورې
فکر کوي په دې برخه کې شوی مرستې د نړیوالو کافی دی؟ یوازې خو بشری مرستې نه دي، دلته که سیلابونه راځي، بارانونه کیږي، کورونه نړول کیږي، د دې ترڅنګ ځمکې لمانځه ځي، کروندې لمانځه ځي، نو دغه مرستې چې د نړیوالو لخوا کیږي دا کافی دي ستاسو په نظر؟
دا مرستې په هېڅ صورت کافي نه دي، ځکه چې زیانونه ډېر رسېږي، خلک ډېر متضرر کېږي، اما مرستې چاره نه کوي. موږ دا دومره کوله، دغه بشري مرستې چې لګوو دا غیر مؤثرې دي، دا په خلکو باندې بد تاثیر وکړه، خلک یې تنبله مخته کړل، خلک یې داسې ګدایګره مخته کړل. دا منفي تاثیرات چې شته او مثبت یې ډېر کم دي. نو بهترینه خبره دا ده چې موږ د دې لپاره اساسي لارې ولټو، همدغه د بشري مرستو په عوض باندې که دا مرستې داسې راشي چې د دولت په بودیجه کې شامل شي، او بیا د بودیجې له لارې نه دا غرني سالابونه جوړ شي، د سیندونو غاړې پرې باندې کلکې شي، او د خوړونو دپاره داسې پټمونه او بندونه جوړ شي چې شدید سیلابونه کنترول کړی شي. نو موږ نه کنترولي بندونه لرو، نه انحرافي بندونه لرو، نه ذخیروي بندونه هم نه دي جوړ کړي. که چېرې دا درې نوه بندونه د اوبو په مسیر کې په مختلفو ځایونو کې جوړ شي، د سیلاب مخه نیول کېږي.
د طبي پیښو او اقلیمي چارو متخصص بشیر دودیالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیر ساعت اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د زمري او بکی نن د غبرګولي څلورویشتمه ده چې په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې میندې وایي ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. یو شمیر افغانان بیا وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمیر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمیر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو درېو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم که امروز روز مادر.
زه نه پوهیدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي، هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، وخت خراب دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې اوس سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور مېرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرۍ ته اړ شوي دي. ماریا محمدي چې د تېر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر ما نمیتونیم که یک روز تعجیل کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی یې وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز دارم، شکر ده په پالیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال مېړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د یو سمندري طوفان لکبل چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دوه هیوادونو کې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. نوریاس نوری په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی. نوری صاحب،
بلې تخل صاحب، مننه. د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالي ژبه غمیزې ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښاره 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه طوفان به د هند ګجرات له ماندوی نه د پاکستان تر کراچۍ ښاره پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې نه وخته د هند جکاو بندري ښار وځپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې په سمندر کې د دغه طوفان شدت به چې اوس په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچ ته ورسیږي تر 115 کیلومترو پورې په ساعت کې راکم شي. په ګجرات کې چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 40,000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به هم نور کسان له خپلو سیمو ووزي. دغه راز د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان هم نن وویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځو ساحلي سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او د مرستې رسولو لپاره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 15 کمپونه درول شوي دي. دغه راز اغلی رحمان ویلي چې په کراچۍ ښار کې چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي، کب نیونکو ته ویل شوي دي چې په سمندر کې دي له کب نیونو ډډه وکړي. دغه سمندري طوفان داسې حال کې پر هند سربیره د پاکستان پر لور هم روان دی چې پاکستان په د وروستیو سیلونو سخت سیلونو له کبله ډیر ځپل شوی دی او اقتصاد باندې هم ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، په هند او پاکستان کې د را روانو طوفانونو یا سیلیو په اړه راپور مو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل به د دوی پر خدماتو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیگا د افغانستان د بیړني حالت ترنوم لاندې خپل راپور کې لیکلي چې د مرستو په کمیدو سره یو ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو له کمیدو اندېښنه ښایي او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دې سازمان پرون ناوخته د افغانستان بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې لیکلي د بودیجې کموالی په روغتیایي وضعیت اغیزه کوي. د ډیر شمیر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او لویو روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. د دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل شي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مال په روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښایي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومانو او لویانو کې د سالنډۍ، نس ناستي، تورې ټوخلي، شری او ډینکي طبي د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. لکه چې د طالبانو اوسنی رژیم واکمن شوی، له افغانستان سره د روغتیا او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستې د پام وړ کم شوي چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنی رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق ښودل کیږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې 13 میاشت کې 1.4 میلیون افغانانو ته په صحي برخه کې خدمات وړاندې کړي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وای ناروغي ډیر شي او د روغتیایي خدماتو درک نشته.
ډیر در بدرې ده، ډیر ټکټ کډ خلک مخلوق له دی عادت له دی مرزي سره ډیر څه کې تبلا څه غرانیم ده سارا کیو دوه نفس تکلیفونه پیښته.
د روزګان اوسیدونکی بخت محمد بیا وای سیمه کې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي.
مردام چې کاغره جنگو وهجه ده جنگو زپجه ده، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
دا نخنی داسې مال مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 500 لوی روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنۍ روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر وي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، نن د غبرګولی یا جوزا 14مه ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. خدا ورځ د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر له تلین سره هم برابر ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې خورا زیات مینوال لري. په افغانستان کې دننه هم احمد ظاهر د څو نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې راپور کې چې سنا کاکړ چمتو کړی، د احمد ظاهر د ژوند او هنر په اړه معلومات راټول شوي.
قسم احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله د مخه له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هنر یې تلپاتې او اوس هم ډېر مینهوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو ویشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر د هنر مینهوال دی، وایي د احمد ظاهر له غږه د خوند اخیستلو سربیره یې د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دی.
احمد ظاهر یک الگوی از یک اصل.
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یوه بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه موږ په هغه دور کې ډېر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسی وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
احمد ظاهر تا الحان دوست دارم، چون وختي ګمک
خو زه اوس هم د احمد ظاهر له غږ سره ډېره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندرې ویلې، ټول یې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سبک منځته راوړ، تر اوسه هېڅ هنجرې او هېڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړې.
د
احمد ظاهر سندرې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندرې له پولې هاخوا په ګاونډیو هېوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هېوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي.
میرا وی آسمانو لب ریز فیغانم چیکونم.
یو تاجک سندرغاړی پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هېواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند، از دورانی که این وقتی که پدر و مادرای ما جان
زمک خلق له احمد ظاهر سره ډیره مینه لري. انا غا وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د دې سندره به اوریدل او ډیره خوښولي. ډیرو سندرغاړو بیا سندره ویلي. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اوریدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندره خوښوي او اوري. زه کولای شم وایم چې که سل فیصد نه وي، نو نه نوي تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یا سندره ویل.
اگر صد فیصد نباشد، 99 فیصد اوزخانای تاجکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خو د هغه هوغږ او هنر به هیڅکله مړ نشي. که هغه له فزیکي پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوي نسلونه چې هغه وخت هېڅ لا نه وزېږېدلي، او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
آواز او موسیقي احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1950 لمریز کال د غبرګولي په څلور ویشتمه نیټه زیږیدلی، او د 1950 لمریز کال د غبرګولي په څلور ویشتمه نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یوه عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1950 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد زید د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هېڅ خبر نشته.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي د نسلونو د هنرمند احمد ظاهر د تلین په اړه راپور مو اوریده. احمد ظاهر په افغانستان کې دننه د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري، خو د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د خلکو لپاره هم منلی سندرغاړی دی. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وینو د ټولو وشپېتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلی چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هره میاشت کې 34 ولایتونو ته د وینو له 30,000 زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ ده او د ژوند لپاره مهمه ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14 په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو څخه مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خبر کړی وایي سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره پنه شوي چې په دوی کې 15 میلیونه ښځې، 1.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي مرستندوی او شریکان یې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیګانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن وایي چې ماشومې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې ساته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د تېرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. د بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تفینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او سیالې لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه پورې په لومړۍ پاړۍ کې 300 د بنګلادیش لوبډلې په 9 اووریزو کې 322 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوځېدل او افغانستان به خپله پاړۍ وروسته پیلوي.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راښکته شوې ده. د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټولې سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
معتاد نه څاسکی څاسکی تشې متیازې هر وخت ځي او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو متیازو سوخت د مثانې د پړسوبو د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لکشنی اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرز ما لاس ته ګوري نو چې رښتیاس دا اوس لاړم په دا مسجد کې مونځ وکړې واړې مې ډغم وکړې مال خدای وس دا بچیانو مې وژږې اکور یې ودان بس 250 افغانۍ راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هره ورځ وایي په نن یې خبر کلاسونه ور مات کړه اوس به شفاخانه کې بسترې ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکتاره څخه تر 0 هکتارو پورې راکته شوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونهیي سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0 هکتارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,06,000 هکتار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمېدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت له خوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 30 ولایتونو کې تر 1,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت 0 شوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې 0 شوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 0 شوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم چې احتمال دی په لرو پرتو سیمو غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دی دومره باید وویل شي هغه هم بشپړ واقعیت نه ده منعکس کړی، یعنې په ایس جی کې هم د کوکنارو کښت نه ده پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسېدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبانو حکومت پر یوه وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګري ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 2 میلیون افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ټویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ټویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ټویست څرګندونې د شرم وړ بللې او دی یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبې ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړې چې سږکال یې د کوکنارو تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ټویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عامه حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږکال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې د دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغه رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغوی ته لاسرسی ولري، ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 150 ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقې چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسرې تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی، ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسرې حلقې چې دي تنګې شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي او د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په فیفونو کې ډب شي او پیفونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنه کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیفونو کې ډب شي او ښکته لار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي او کستا د تشم امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشم امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشم امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشم امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغېز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ چې کوم ورته وایي چې مثلا کاغه طبي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړېږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیټرډین دی، ټرامادول دی. دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حالبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار راغلی د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پاونه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شي نو څنګه کیږي خوسا کیږي. دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي. بل دا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امفیټامین یا امفیټامین ټابلیټ کا شیشه، دغه چې دي بیا دغه د معاصرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریض ته یا کس ته د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي، یعنی تشو امتیاز ته نه څاسکه څاسکه پخپل سر باندې په دی وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي په مسانه باندې ناوړه اغیزه غورځوي.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼي ولري، هغوی دپاره نشه یي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشه یي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼي یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشه یي موادو په واسطه د مسانے پوہی یا ماسری بندیگی ٹھٹکیگی دا تیگی دا نغرزی دو سبب کیگی آو ہمدارنگا مشکلات نور حمزی تیگی آو میکروبو تا لازمی نمسایدیگی پا نتیجہ کے دا مسانے تکلیف نور حم زیتیگی دا مخادر مواد استعمال سرا.
دا مسانے آغا ناروغی سی دا نشیل عمل را پیدا سوی بی، آیا دا نشیل پری خودولو سرخ کیگی آو پا دوام کوی؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی، د نشه یي موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف حقیقي، او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري، میکروبی حالت نور ولري، نو بیا خبره دا ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوجیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خطا دوی وشي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغل، اوس مو په ګاډه مې لاو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي، دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشه یي موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دا پنځه لس کاله کېږي چې زه موټر چلوایم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه رال بیا چښاس وله، چښاس بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بنجي کړم په کندهار کې ما بس کې، نو جوړ شولم، هلته خو نه فیدا کېدله. دغه ځای چې رایلاس ولم رالم په راته خسر کور مې بیا دی، نو په لوی اختر راغلی یم تقریباً شپږ میاشتې کېږي. بس راتللم دلې مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان ورته ونیول شوه، دلته کرا کرا راتللم. اوس بیا پخته سوی یم، بیا معتاده سوی یم. ان اوس په پوډروم بس اخته شولم، په چښم بس اخته شولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړي، که روین غواړي، که د شیدله غواړي، که د لسیده غواړي، مقصد پیدا کېږي. نکشنی اولادونه لرم، په کور کې اته کس یو ګرد ما لاسته ګوري. نو چې رښتیاس نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه، نو خواته کس چې بس نه سم چلولی، چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. دا اوس لاړم په دا مسجد کې لمونځ وکړي، وارې مې ډغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وږېږي. اکور یې ودان بس تر څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې. انا ډوډۍ مې په رانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دا غذا بخته یم، نو علاج مې ځینې خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما دا بچیان پسېږي؟ نو ډېر تریخ یم. نو الله جن بس جن خلاص کړي دوی اوس کوشش کوي چې وایي کلینک ته بوزو. بس تر دا خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسه ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خونه میلمانه غواړی؟
او ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راوله.
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې.
راځه راځه، نه دې داړې.
چېږه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، په خیر راغلې.
خان صاحب ته یو خبره وکم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. حاجی صاحب، واجی صاحب
څه وایې؟
یوه ګاونډۍ ښځه راغلې ده، وایي له حاجی صاحب سره کار لرم.
بس دا دی درغله به.
خورې خدای دې خیر کړي، څه دې ورته ویل؟
بس خورې پوښتنه مه کوه، خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه شو.
څنګه تباه شو؟
مېړه یې پوجرې دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره زر خرڅ کړه، وروسته یې د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زموږ د کلي اکرم یاد یې؟
هو اکرم یادوم.
رښتیا هم چې اکرم ډېر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې هېڅ هم نشته، د سر پوړنه یې هم ځکې خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګلاسونه ور مات کړه، اوس به شفاخانه کښې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشر یې، دا به ټول څه وکړي؟ د خلکو لورې په ژوندنې په اور کښې سوزل کېږي، ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوږ شئ چې جرګه پیل کړو. له خیره
ورونو تاسو چوپ شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کورودانۍ وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور دې آباد خان صاحب. خیر
یاسین خانه، مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زموږ په کلي کښې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو، پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ور مات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کښې دغه حال دی. مشرانو تاسې دغسې نه ده؟
بالکل
بس بس پوه شوم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولې ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پرېکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کښې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشهیي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پرېکړه یاده ده؟
او خان صاحب یاد مو ده، ولې مو نه ده؟
خو نن پر یوه بل مشکل بحث کوو.
په کوم مشکل بحث کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته یي، خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیف یي.
رښتیا هم ځینې معتادین خپلې مېرمنې وهي، په نشو یې اخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسې هم په نشو اخته دي، د هغوی علاج به هم کوو، خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. موږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقې کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب د موتاد خزو په ګیډه کې ماشوم موتاد وی دا ماشوم څه ګناه لري چې مور موتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا ډیر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګوره که مجرد نارینه موتاد شي پر ټول کور دومره غیزه نه کوي خو موتاد مور سره اولادونه او ټول کور تبا کیږي ځکه چې کور په خزه ودان دی
و دا خو بیخی سما خبره بیخی دقیقه خبره ښه یاسین خان استا څه خوښه ده چې موږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان